افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرامونه اوریدل شي. خو لنډه خبري برخه هم لرو په پیل کې ام پام وکړې د دې سات مهمو خبرونو ته. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو دوه کاله پوره شول. خو د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې متحدو ایالتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبه خپور کړی په امریکا کې 19,000 افغان کډوال هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او کنه. دوی د هغو شاوخوا 16,000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان ایستلې دي. د 2020 کال د اګست په 13 نیټه د امریکا وروستي پوځیان له کابل ووتل او په دې سره په افغانستان کې نږدې 20 کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې وسلوالو مخالفانو ملاتړی نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلی متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د طالبانو د وسلو د طالبانو وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګر ډلې فعالیت کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور بی بنسټه وباله. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د تیر کال له پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشار زیات کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تیرو دو کلونو کې د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو لږ تر لږه 16 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفک شول چې ښځې هم پکې شاملې دي. پر دغو استادانو تور پورې شوی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی دی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړني تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه وړاندیز رد کړ چې د پوځیانو تر کنټرول لاندې مالی باندې لګول شوي بندیزونه غځول. پر دې هیواد واکمنو پوځیانو سره د روسیې د اجرانو ډله واګنر نږدې اړیکې لري. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسیل نبینزا پرون چهارشنبه دغه وړاندیز له ردولو وروسته وویل چې دوی په ځلونو پر یوه معقول او رغونکي چلند ټینګار کړی. خو د ده په وینا د ملګرو ملتونو په وړاندیز شوي متن کې د مالي لوري اندېښنې او د تیپی روسی دریسته هیڅ ډول پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو غوښتل چې پر مالی له 2010 کال را پدې خو لګول شوی بندیزونه د یو بل کال لپاره د 2014 کال د اګست میاشتې تر یو دیرشمې پورې وغځوي. موسکو د دغو بندیزونو د پای ته رسولو هڅه کوي. د ایدالیا په نوم طوفان چې پرون چهارشنبه د ورځې په لومړیو کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې سمندر ته نږدې سیمې سخت ځپلې وې. د تودو څپو له امله کمزورې شوی او همې سرعت کم شوی دی. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز په وینا دغه طوفان د جورجیا ایالت د سوانا لویدیز سیمې ته رسېدلی او سرعت یې په ساعت کې 110 کیلومترو ته رالوېدلی دی. د طوفان چې پرون د ورځې په پیل کې د ګلف خلیج په غاړه سیمې سخت ځپلې د باد سرعت په ساعت کې 200 کیلومتره و. په ځپل شوو سیمو کې په لارو او سړکونو کې اوبه راپورته شوي او ډېر کورونه او موټرې لاندې کړي وو. د راپورونو له مخې دغه طوفان په فلوریدا او جورجیا ایالتونو کې سمندر ته نږدې سیمو کې د برېښنا مزې پرې کړي چې له امله یې نږدې 440,000 کورونه او نورې ودانۍ له برېښنا بې برخې شوي دي. د دغه طوفان له امله د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. ازادي رادیو اوري او سم د لاندې خبري برخې راپورونه تمخه کو. د طالبان د حکومت کورونو چارو وزارت وای د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لوی لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر انکار لاندې ده. د دې وزارت ویان پرون په یو ویډیوي کلیپ کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی د غرض ویلي چې په اوس وخت کې د کابل ښار په لوی لارو سړکونو او مهمو ځایونو کې له 12,000 زیاتې کمرې نصب شوي او دغه لړۍ دوام لري او د افغانستان نور لوی ښارونو ته به هم وغځیږي. تفصیلي داسر لالودین پر پورت کې
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2000 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسیله
هم دا اوس په کابل ښار او نورو مهمو ځایونو کې سباندې 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نورو ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمیر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هره ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډیره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکی او د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دوه ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې یې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.69 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک پوست ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو موضوع ته پام اړولی او لیکي ولسمشر بایدن د طالبانو لاسته د افغانستان له بیا لوېدو د مخې د بهرني سیاست په برخه کې په خپلې وړتیا کې مبالغه کړې او داسې وړاندیزونه یې کړي وو چې ګټور او عملي نه وو او هغه د ده پر غروالي دلالت کوو. د ورځپاڼې په لیکنه د بایدن دغه دریز د دې سبب شو چې اداره یې له کابل وتلو ته چې له ګډوډۍ سره ملوه چمتووالی ونه لري. نیویارک پوست لیکي دغه نتیجه د وروستي سیاستوال په نوم د هغه کتاب له یوې برخې اخیستل شوې چې ټاکل شوې د سپتمبر په 15 نېټه خپور شو او لیکوال یې د اتلانتیک مجلې غړی او لیکوال فرانکلین فویر دی. د نیویارک پوست په لیکنه هغه بایدن ته په اشاره لیکلي چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د خپلو تشکیلاتو د مهمو څیرو چې د هغوی تایید ته یې اړتیا درلوده د توندو انتقادونو سره سره په ډیر اطمینان او ان سرزوري سره د اګست په 10 په افغانستان کې خپل د 2 لسیزو حضور پای ته ورسوه. نیویارک پوست وړاندې لیکي ولسمشر پر هغو چارواکو چې د دغه جګړې د ژر پای ته رسولو په اړه هغه ته خبرداری ورکړی او باور نه درلود، او حمید د هیواد لوړ پوړو پوځي چارواکو هغه اندېښنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر نتیجې څرخېدې له پامه وغورځولې. د افر په وینا بایډن په ځانګړي خونه کې په خپله څوکۍ کې ناست د هر هغه څه شاهد و چې ده پرې باور درلود، یعنې له هغې جګړې وتل یوازنۍ لاره ده چې هیلې پورې غوټه نه وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان وضعیت پام اړولې او د افغان لیکوال سوله محفوظ په قلم یې یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکواله وایي کله چې متحدو ایالتونو په 2001 کال افغانستان د طالبانو له واکمنۍ آزاد کړ، په هیواد کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې هر څه په یوه شپه کې بدل شول. دا وایي پلار مې چې یو سوداګر دی په کندهار کې، زموږ په کور کې له یوه پټ ځایه هغه ټلویزیون چې کلونه کلونه یې د طالبانو له ډاره هلته پټ کړی و راوویست. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې د موسیقي او سینما ترڅنګ تلویزیون هم غیر اسلامی بللی او هغه منع کړی و. سوله محفوظ وایي پلار مې له دوړو او خاورو تلویزیون پاک کړ او د خونې په یو مهم ځای کې کیښود، او زیاتوي داسې انګیرل کېده چې هغه د خپل هویت یو مهم ورک شوی شی بیرته ترلاسه کړی وي. نوموړی وړاندې لیکي خلکو له تیر څخه د افغانستان د خلاصون سندرې بللې او موږ هم درې رنګه ملي بیرغ بیا اوچت کړ. دا وایي دا داسې یوه شیبه وه چې ګوندې ناڅاپه یوه توره پرده لرې شوې وي او د رنګ او غږ یوه نړۍ بیرته راښکاره شوې وي. دا وایي زه چې ځوان نجلۍ وم او د طالبانو د فرمانونو له امله مې ټول وخت په کور کې تیر کړی و، مخکې مې داسې څه نه و لیدلي او نه اورېدلي وو. آن آسمان هم راته روښانه او پراخه ښکارېده. خو نوموړی وړاندې په دې لیکنه کې لیکي زموږ هیچا هم د دې خوب نه شوی لیدلی چې دوه لسیزې وروسته به طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیږي. دوه کاله مخکې دغه برخلیک د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وټاکل شو چې کله د امریکایي ځواکونو وروستي سرتېری د اګست په 1 په شپه کې له افغانستان نه ووتل او موږ خپله ازادي بیا له لاسه ورکړه.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته ته دې هدا پر دې سالاتونه مرو باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه بختم مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملا واچوې له جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کولاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شاملې چې اوس په پیښور کې پردیسې ته اړه شوې وایي ژور خپګان دی هتر سوالې وای چې ځانې وه او خپل وېښتان شکول. د شاملې په وینا د ډپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرې خوده، ژوندونه پرې خوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. کی اصاب میچ کلا خراب شي کار نه کوي خاون سره می جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تدی هدا پر دې سالته نمره باندې راغلی دی.